سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغان نو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې هم شته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15 خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عمل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18 له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشر له افغانانو سره د بشري مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په تاسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوسمهال افغانستان له سخت بشری بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیون افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشری مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له څه باندې 150 کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسه او ترانس جندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله پر امریکا او د افغانستان لپاره پر پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نیوکه کوي چې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د دې په توافقاتو کې ښاغلی خلیلزاد خپله د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیلزاد ته معلوم.
بنگلادیش ته په لوی توپیر د ټیسټ لوبې له بایللو وروسته د کرکټ افغان مبصرینو او مینوالو سختې نیوکې کړې، خو افغان کرکټ بورډ وایي دا ماته به یې په راتلونکو لوبو اغېز ونه لري.
دغه نننۍ لوبه په راتلونکو شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیایي پروژو د پروګرامونو له ټکنۍ کېدو شکایت کوي. د دې تر څنګ چې نور راپورونه هم شته، په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیا لپاره امریکا او د افغانستان لپاره د دې هیواد په پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نیوکه کوي چې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. هی دربار په 2019 کال کې د دوهې د تړون له لاسلیک څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو د حقونو په مسله کې د خلیل زاد په بې تفاوتۍ اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې پر تړون د څباندې څلورو کلونو له اوښتو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیلزاد سره هغه مهال د افغان ښځو د حقونو مسله یاده شوې وه، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نه و او دا مسله یې په بې تفاوتۍ سره بې اهمیته او د افغانانو خپل منځي مسله وبلله. میرمن بار له خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خپور کړی چې د پکې پر راتلونکي افغانستان کې د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلي خلیلزاد هغه څرګندونې یادې کړې وې چې ویلې د ښځو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیلزاد دې څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیلزاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یوه ښه وینا هم ونه اورېده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا للاسه ورکړي. نوموړی له دې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وایي له ښځو پرته سوله نشته. د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې له ښاغلي خلیلزاد سره د دوهې د موافقې په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان ښځو د برخلیک په اړه خبرې کړې دي هم دې ته ورته نظر لري. میرمن کړوخیل بګه ازادي رادیو ته ویل چې خلیلزاد د ښځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې وه.
د زلمی خلیلزاد لپاره د افغانو میرمنو حقونه اصلا لومړیتوب نه درلوده. کله مو چې ملاقات سر درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریکه کړه، وویل که چیرې طالبان د افغانو میرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګوو.
میرمن کاروخیل زیاتوي چې متحد ایالاتونو کولای شوې د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکي حکومت ولې او پرمختګ کې د افغان میرمنو ونډه د دوهې د تړون یو برخه کړي. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل، په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتېدو دي، څو طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یوه خبره په وار ور کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرحي دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کړې چې د دوهې د تړون په اړه د خبرو پر مهال یې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دوهې تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره کړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیلزاد اوس مهال کولای شي په روان وضعیت کې بدلون راولي.
د دوی په توافقات کې ښاغلی خلیزاد خپله د دې توافقاتو طراحو او دغه ټول جزئیات ښاغلی خلیزاد ته معلوم و. هغه پوهېده چې طالبان د دوی دریس څنګه دی، د دوی فکر آیا واقعا تغییر موندلی دی که نه دی. لیکن په همغه وخت کې ښاغلی خلیزاد یو خو د افغانستان ولس ته هغه لازم او رښتینی معلومات وړاندې نه کړ. د بله خوا نه خپل امریکایان هم اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس داسې فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیزاد او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډېره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولي دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تېر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوا نه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي طبیعي چې په طالبانو به اثر وکړي، او که نه دا چې امریکا صرف په دې نیم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله په طالبانو باندې.
اورسته پښتنه دا د اتمر صاحب چې اوس مهال متحد ایالات نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا غواړي چې دغه تعزیرات په دې باندې ولګوي، نو دا به کېدای شي چې په دې باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نه شي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري، دا یې دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
سیاسي شنونکی اسحاق اتمر و چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې پر هغو څرګندونو یې تبصره کوله چې ویلي د امریکا او د دې هیواد پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې د ټیسټ له یوې څلور ورځنۍ ستونزمنې لوبې وروسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په خوراوي کې ستونزه نه وه، خو د کرکټ مبصرینو او د افغان لوبډلې یو شمېر زیاتو مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبغاړو پر خوراوي نیوکې کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالي لوبډالې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډالې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډالې روحیه کمزوري نه کړي، خو دې ماته د افغان لوبډالې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د بنګلادیش پر وړاندې د لوبډلې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم صدات تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننۍ لوبه په راتلونکو شلو ورځو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلو ورځې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند دات سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي، خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري، سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ د غوراوي کمیټه ده د ادارې رهبریت ته او همدارنګ د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزونکي ټول باید وپوښتل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاطع بریا سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 16مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ویاند سمنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام ولري. په روان میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د پخوانیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي تیره اونۍ د درې ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د تیرې اونۍ له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه دا ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موږ 25 زده کوونکي لرو. د ټولو مور او پلار هیله لري چې اولادونه یې دلته یو څه یاد کړي او له زده کړو شاته پاتې نه شي. ټول میندې او پلرونه هیله لري چې دا ټولګي د تل لپاره فعال.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندوی بنسټونو ته خبرداري ورکړی چې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخاوني ول شي، دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. و مو غختل چې په دیاله د طالبانو د حکومت د خونې او روزنې وزارت د وایان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 2 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکونکي خونځو ته لاسرسی نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان مرکز پارون په ګډون په 4 اداري واحدونو کې د بزګرانو 500 ټولنو ته 15 نیخونی جوړې شوې. په دغه شنخونو کې به په تودو سیمو کې کېدونکي تازه سبزیجات او ترکاری کرل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د کرکلي کم ځمکه لري او د هغه زیاته برخه یو فصله ده. همدا لامل دی چې بزګران له یادو ځمکو ډیر کم حاصل اخلي. په یاد ولایت کې د سبزیجاتو کرکیله دود نه لري او د خپل اړتیا وړ سبزیجات له اسدآباد او جلال آباد وړي. اوس د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرامونو له لارې بزګرانو سره د شنو خونو جوړولو د کرکیله او نورو وسایلو مرستې پیل شوې چې ورسره به په یاد ولایت کې کرهڼیزې چارې عصري او خلک په لږو ځمکو ډیره ګټه ترلاسه کړي. د نورستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالی همکاري په پارون، کامدیش، واما او وایګل ولسوالیو کې د بزګرانو کلیوالي شوراګانو ته 15 شنې خونې جوړې کړې دي. خاغلی افغان د یادو خونو د هدف او ګټو پاړه وړاندې وویل.
په نورستان ولایت کې د سبزیجاتو تولید دی، د گرین هاوسونو یا شنو خونو ترویج دی، چون دا کلیوالي شوراګانو ته جوړ شوي دي او په دې کې به په یو شنه خونه کې به اتیا پورې خزینه بزګران عملي زده کړې کوي. دا یو ډول خزینه بزګران دپاره هغه ساحوي ښوونځي دي د کرنیزو زده کړو لپاره. هغه سبزیجات چې په نورستان ولایت کې نه کېږي گرین هاوسونو په واسطه مونږ کولای شو چې ګرمو سیمو سبزیجات مونږ همدلته تولید کړو او د لږې ځمکې نه زیاته ګټه واخلو.
کومو کسانو ته چې د غشنې خونې جوړې شوې پرې خوښتي او وایي ځمکې یو فصله دي او په ډېره خوارۍ ترې ډېره کمه ګټه ترلاسه کوي. د مرکز پارون اړوند د پښکی اوسیدونکو سمیع الدین
ډیر خوشاله یو، ځکه چې د نورو حاصلات او د نورو د غز احمد د خپل غزمو د خزي زخمت د هڅ مون چې را جمع کو په دې ځکه زمون ګرن هاوس کې څونه زمکه چې مون نه نیولې ده په کار کې. دا مون چې ډیر را کوي اخر دوه مون جوار مون کوم نه بلته یو الحمدلله دې کې مون ډیر فائدې چې څونه دې جو مصرف دې جو دا چې وګورو په ډیر مون ته فائدہ مون دې کې اوس فعلاً مونږ دې بادنګ هم د زنانو ته او مردانو ته څنګه نه کړی دا.
نورستان کې د کرکلي او بوله غولو د جراندو او نور شاقه کارونه لا هم د خزو پر غاړه دي. کومون جنو چې له دغه سختو کارونو د ځانونو جوړولو په نیت درسونه پیل کړي وو د خونځیو باندې دوه سره یې بیرته کرکلي او پټیو کې له کړاوونو ډکو کارونو ته مخه کړي او د درس ویلو هیلې په ناهیلې بدلې شوې دي.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د ځینو دغو پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره په دامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هوارېدو تر څنګ د سیمې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلي کړي څو په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډیری پراختی پروژو کارونه نیمه پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کارمند او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان دی. خو 220 روغتونو هغه ودانۍ چارې پاتې دي، دغه چارې بشپړې شوي دي. پاتې دا 60% کار پاتې دي. دوه کاله تیریږي په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلې ودانۍ چارې چې هغه هم تقریبا 80% چارې بشپړې شوي دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزې هوارې شي.
د بدخشان ولایت درګو ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه مسړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوای دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
څه ده دغه هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی که تیر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت وایان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چارواکي مشر ایزابل موسارت سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشري ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د دې جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پدې کېدې.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ یې نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمیندار د کانال کار باید وکړي. دغه 3 کاري د مشه بابا د وخت دي. نو اوس به څونه مخلوقي څاکو به نه لري. نو خو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دوی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي؟ د مسلمانان به هر شي چیرې ولاړ پر کوم ولاړ.
السلام علیکم جوړېدی ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته. د اوبو له کمی سره مخ یو. نو د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زیت ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دفاع دا یو پیغام ده چې د افغانستان په نانوایی وکي زیات سوډا کارول کیږي، په وړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد 2% نو ډیر سوډا کارول کیږي. کدی دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني،
خو ما خپله سي نانوایو کې کار کړی او نانوایو کې مې کتلی مقصد زیات از سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو لا میدان خبرونه واورو، شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. تر هغو مخکې به یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون 18 پر ټویټر ولیکل، کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د خزو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمي خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګاندا یې نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15 خپور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار، په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي، چې مخنیوی یې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبان حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو د سلګونو عامل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېری پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچال مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون 18 له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچال مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د عبدالله سیل کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مخکې ویلي وو چې اوسمهال افغانستان د سخت بشري بحران سره مخامخ دی او وشتا شریعت ته میلیونه افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په غلاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک پرجنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له سبا نه ډیر شنورو کارکونکو او د کاناډا او اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. پرجنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې پروسیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت د محافظه‌کاره پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسا او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او زوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزي ورزشي خپرونه کې مو هرکلی کوم. یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډله تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د غوپ هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین ریزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي پیلې. د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالۍ کوو. دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې په 4 ګټل او توپ 54 غوره کړه. بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزې ووهله. په افغان توپ 54 کې بیا نجات مسعود 2، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یو یو وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یمین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بلور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یې یو اربیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې ښاغلی اسد الله خان یې د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزي پر مخ پیوله چې ویل کېږي چې شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. تر دوشنبه پورې د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسد الله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دنده ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. تارازبا محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼش میر بستونو دندې پر مخوړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټول او ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسد الله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربه قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یوه ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګاټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په یوه لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډلمشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 270 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الیکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او نه سوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې 3 لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښه لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي رادیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګه د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 4 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 1 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لار پیدا کړي. ارشاد الله وای
لولیا انټر کلب چې ورته مونږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې بچا کې هغه را څرګندېږي، د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې، دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
دا یادونه ور ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 24 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واوري. ښاغلی اسدالله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې
افغانستان لوبډله دایمي سمره دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج او بیا په مخ کې موږ چیلنجز دي، هغه ورلد کپ ده او ایشیا کپ ده، تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. هر شی چې دا د ټیم گیم شي یو پروسس واړی. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د هم د غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
دما پند توپیر به ایچ ایم نوی تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه او شفاف سلیکشن نه او هغه دی کوچ دی کیپټن او دی کوم سی سپورټ سټاف حالت دا دی غوپ هم هنګي باندې یو شی جوړ سی، نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي. دغه یو کای توپیر بوله، کای ډیفرنس بوله، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده، نو په دې کې خامخا زیاتره ایڈوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په دې ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، ان شاء الله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن، هغه واضح ریسپانسبیلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکړي ان شاء الله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډیر نږدې وو چې
مونږ انډیا ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې مونږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د مونږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف که تاسو په پرتله کې تیر ورلډ کپ او دغه ورلډ کپ دی کې که تاسو وګورئ مسلمان فاست بولینګ ډیر ښه شوی ده اسپیشلی د عمر زیس راتک سره د فضل حق فاروقی راتک سره نور دغه سی آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوای سي او موږ ډیر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ دی موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډیر مضبوط
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې هیڅ چانس ورنه کړل شو دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو تاسو هم په همدې لحاظ یو کاڅه بدلون ته مونیت شته
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو نو بیا هم زه ډیر چې زور سی به ورکوم هغه نېشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنټ لاین کیอัลتا ام یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کې ترسو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې
یو غټ چیلنج مونږ ته ښکاری هغه په شلوریزو او یورزنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر تو وون کې نشټواله ده ته هم پام دی ان دی چې دا سلوګاړه نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصد د هر لوبغاړي باید وي نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي هر شی پېښېدای شي امپیټ کېدای شي هر شی کېدای شي نو بدل الحمدلله شته دی دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده پاتاسو د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ آؤٹ آف فارم کیږي ډیر پلیران دغه سی آؤٹ آف فارم کیږي
د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي لدی خبرې سره څومره موافق یاست
بالکل د افغانستان د ډومیسټک کرکټ لږ څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقف فل ممبرز یو د مکه موږ اسوسییټ وو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومیسټک سټرکچر موږ چینج کو او ډومیسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی یعنی د افغانستان د ډومیسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي نو یا هغه نږدې ور ورسوي نو ان شاء الله تاسو په نوي کال کې د افغانستان د نوې ډومیسټک سټرکچر ووینئ
یو محل تاسو ویلی چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی لدی خبرې مو موخه څه او یا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم می دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثر ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کتل شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر ښه شي نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبونه کوي، نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي، کوم وخت چې هلته تیریږي، نو هغه بیا د آسانی سره نشي هنډل کولای. ځکه تاسو به کتلی چې زموږ ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راشي، نو هغه دومره آسان سکور نشي کولای یا آسان بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخري پوښتنه دا ده، د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تبا نن 19 ده، تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی ټوینټی دی، هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي، هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي، او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به سریلانکا ته ځي انشاءالله، نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلې. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سینټر باندې چې تر څو موږ ته د نیشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي، موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم، انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ہی باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه دغه ګټه واخلو، چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو په راتلونکي دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي، چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسېږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه بشپړه شوه، له اوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران